سلام پختونخوا دا مشال ریډیو ده نن د جمعې ورځ د 2023 میلادي کال د اگست میاشتې شپږم نیټه ده د جمعې ورځې په دې خبرونه کې زه ستاسو قربا مجید بابر یم سلام پختونخوا خبرونه نه د مشال ریډیو د نن ساعته خبرونه پیل کوو په سلام پختونخوا خبرونه کې به ستاسو د چم گاون حال ستاسو له خوې اورو د دې تر څنګ راپورونه سره هم شته څو سندرې به درته هم اورو خو له هر سمخ کې خبرونه رومبه د مشال د خبرونو سرټکی په شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو پر ضد روان احتجاج د اگست لسلورمې ټولې ځلې ته غځېدلې په کوټه کې دوکاني بابا سیمه کې تیر شپه یوې چودنې یو کس وژلې او څور لس نور یې ټپیان کړي ایران وایي له اسلامي دولت داعش ډلې سره تړلي لس وسلوالي نیولي چې د محرم په میاشت کې پر مذهبي مراسمو د بریدونو پلان درلودو مشال د خبرونو تفصیل په شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو پر ضد روان احتجاج د اگست لسلورمې ټولې ضلع ته غځېدلې د اگست په دویمه له ضلع انتظامیه سره د عثمانزۍ قبیلې د خبرو اترو د ناکامۍ نه پس د اگست په دریمه د عثمانزو جرګې په غوښتنه د شمالي وزیرستان په میرعلي شیوا سپینوا میرامشاه رزمک دیګان د تخیل او غلام خان کې ځایي خلکو احتجاجي ناشتې پیل کړي بازارونه تړل شوي او د ضلع داخلي او خارجي لارې د ټرافیک لپاره بندي شوي د احتجاجي پرلت یو منتظم احمد الدین تیر ورځ مشال ریډیو ته وویل چې د حکومت لخوا په سیمه کې د امنیت ټینګولو د پوخ ډاډ پورې به دا احتجاج جاری وي
منځای قبیله او چې سمرا کومینه دی پوزستان شه سمرا تنظیمینه دی تاجر برادری دو دلتا ټرانسپورټ یونین دا درنګې کرش پرنټې ول دی مادنیات ول دی مینرز دی دا ټول په یو پټکی باندې پټتی دا یو پر کړه کړی د چمیش امن غوړي د وزیرستان چې سمرا داخلي او خارجي لیارې دی د مشټوره تړلې دی چې سمرا مارکیټینه دی سمرا بازارینه دی وړ دی کاغړ دی دا ټول مشټړلې دی چې سینا برګینه دی ټول مشټړلې دی
دا احتجاجي پرلت پس لاغي پیل شوه چې د جولای پر 14مه په یو هدفي برید کې د جمعیت علماء اسلام فیډرلی یو ځای مشر قاری سمی الدین او منتخب کونسلر قاری نومان ووجل شول د شمالي وزیرستان انتظامی سو ذلیل پرلتوالو سره خبري کړي او هغوی ته د امنیت ټینګولو باور ورکړي خو پرلتوال وایي چې تر کومه د هدفي وجنو بریدګر نوی نیول شوی او انتظامی ورته د امنیت ټینګولو پوخ ډاډ نوی ورکړي احتجاج به جاری وي د مشال لیډیو د شمیرو سره سم پر روان 2022 میلادي کال کې په هغه سیمه کې 50 هدفي بریدونه شوي چې پکې 8 کسان وژل شوي د شمالي وزیرستان پولیس داوه کوي چې د قاری سمی الدین قاری نومان او د وزیرستان د ځوانانو د تنظیم د 50 ځوانانو په وجنه کې ککړ 15 کسان نیولي او پلټنې ترې روانې دي په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد عدالت جنوبي وزیرستان نه د قومي اسمبلۍ د غړیو د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مشر علي وزیر پر ضد په دوو مقدمو کې فیصلې محفوظي کړي د علي وزیر وکیل قادر خان اډوکیټ د اگست په 14مه مشال لیډیو ته وویل چې علي وزیر په لومړي ځل د 2020 میلادي کال د دسمبر په 14مه په کومه مقدمه کې نیول شوی و په هغه قضیه کې نن عدالت خپله پریکړه تر اگست 19مې پورې محفوظه کړي دا راس په یو بل مقدمه کې د ضمانت ورکولو پریکړه بعد اگست 14مه اورول کیږي په 14 دسمبر د نیول کېدونه پس په یاد مقدمه کې د ترهګرۍ ضد عدالت او سند های کورټ د علي وزیر د ضمانت درخواستونه رد کړي وو خو بیا د پاکستان د سپریم کورټ درې کسیزه جرګې علي وزیر ته د 2023 میلادي کال د نومبر په درېمه ضمانت ورکړی وو خو په نورو مقدمو کې د نوموړي ضمانتونه نو شوي نو ځکه له زندانه نه خوش کړل شوی په علي وزیر تور دی چې د پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا تنظیم شوو جلسو کې د ریاست پر ضد د کرکې زیاتولو ویناګانې کړي خو علي وزیر دا تورونه په بیا بیا رد کړي تیر شپه د کوټې په دوکاني بابا سلور لاره کې یوې چودنې یو کس وژلې او څور لس نورې جوبل کړي په پولیس چارواکو مشال لیډیو ته ویلي چې دا پیښه تیر شپه هغه مهال وشوه چې ناسرګند کسانو د 14 اگست د پاکستان د ازادۍ د ورځې لپاره د پاکستان بیرغونو او بیجونو خرڅولو پر یو دوکان لاسي بم وغورځولو پولیس د پیښې ځای ته رسیدلی او زخمیان دي د کوټې سیول روغتون ته رسولي د روغتون د ویان وسیم بیک په وینا یو کس په روغتون کې ساور کړی او څور لس نور ټپیان شوي دي پولیس وایي د پیښې وروسته دوه لوال کسان تختیدلی دي د بلوچستان اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو د پیښې غندنه کړې او پولیسو ته امر کړی چې د کوټې په ګډون په صوبه کې د امنیت لپاره کلک امنیتي ګامونه پورته کړي د پیښې ذمواري لا چا نه ده اخیستې د دې نه مخکې په کوټه کې د دغه ډول زیاتره بریدونو ذمواري بلوسي وسلوالې ډلې بلوس لیبریشن آرمي یا بی ال ای اخیستې دي حکومت وایي د پاکستان تحریک انصاف پر ضد بهرنیو هیوادونو د چندو اخیستو په قضیه کې د الیکشن کمیشن د فیصلې نه پس سپریم کورټ کې د ډیکلریشن یا بیان جمع کولو فیصله کړې. دا خبره د اطلاعاتو او خبرونو وفاقي وزیر مریم اورنګزیب د زیارت په ورځ اسلام آباد کې د وفاقي کابینې په غونډه کې د شوې پریکړې په اړه خبري غونډې ته د وینا پر مهال وکړه. هغې وویل د قانون او عدلیې وزارت به د ټولو قانوني اړخونو له څېړلو وروسته د کابینې راتلونکي غونډې ته دا ډیکلریشن یا بیان وړاندې کړي. مریم اورنګزیب وویل کابینې ایف آی اے ته دا هدایت هم کړي چې د منی لانډرینګ جعلي اکاونټونو د فنډونو د غلط استعمال او د خیرات د پیسو د استعمال په اړه پلټنې وکړي. هغې زیاته کړه چې د پلټنو په ډله کې به د سټیټ بینک آف پاکستان، ایف بی آر، ایف آی اے او نورو مالي ادارو استادی شامل وي. پاکستانی ورځپاڼه ډان خبر ورکوي چې د پاکستان جمهوري غورځنګ سره تړاو لرونکو د قومي اسمبلۍ د غړو یوې ډلې تیره ورځ د اګست په 4مه د پاکستان د ټاکنو کمیشن کې د پخواني وزیر اعظم عمران خان پر ضد د عوامي سوکو لپاره د نااهلۍ کې دو ریفرنس جمع کړي. بلخوا پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان تیر شپه د ویډیو لینک لارې خپل پلویانو ته په وینا کې ویلي چې په 2012 کال کې د بهرنیو کمپنیانو نه چندې اخیستل غیر قانوني نه وو او دا قانون په 2012 کال کې جوړ شوی چې پر دوی نه لاګو کیږي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اوري. او رسته خبر دا چې ایران وایي له اسلامي دولت داعش ډلې سره تړلې لس وسلوال نیولې چې د محرم په میاشت کې پر مذهبي مراسمو د بریدونو پلان یې درلودو. دا مراسم له جولای له 13 څخه پیل شوې دي. د ایران د استخبارات وزارت د اګست په 4مه په یو بیان کې نیول شوي کسان د تکفیری صهیونیستي ترهګرو په توګه وپیژندل او اسرائیل یې د هغوی په ګمارلو تورن کړو. وزارت د داعش د تورونو وسلوالو نمونه نه دي په ډاګه کړي او نه هم ویلي چې دوی چیرته نیول شوي دي. فارس خبر ایجنس چې د ایران د انقلابي ګارد سره تړاو لري دا بیان خپور کړی او پکې ویلي چې دا کسان له چاودیدونکو توګو، مخابراتي وسایلو او وسلو سره نیول شوي دي. د بیان له مخه په تیرو درې ورځو کې دا کسان د هیواد په غربي او جنوبي سیمو کې له دوو ساحو نیول شوي. وزارت وایي چې په یوه سیمه کې نښته وشوه چې پکې نیول کېدونه مخکې مشکوکو وسلوالو د ډزو په تبادله کې د ایران دوه استخباراتي چارواکي جوبل کړل. د مشال د خبرونو پای.
سلام پختونخوا، د مشال ریډیو لومړنی سهرنی خبرونه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او د مشال ریډیو د خبرونو پیل شوی دی. سلام پښتونخوا خبرونه ده. په دې خبرونه کې موږ تاسو ته تازه حال درکو. دا مهال ورزو کوټه ته تیره شپه په کوټه کې یو 14 شوی ده. د دې نور تفصیل مونږ د خپل همکار ایوب ترین ناورو ورزو. ایوب ترین، لا ایوب صاحب ستړی مشي، په خیر هغه سهار دی په خیر. او که دا راته وایي چې دا 14 چرته او څه مهال شوی؟
ډېر مننه بابر صاحب. دا 14 تیر شپه ناوخته د کوټي چکم مرکزی چوک ته دوکاني بابا چوک هلته چې 14 سوی ده. او 14 هغه وخت وسو کله چې پر دا چوک باندې ډېرې کسان چې هغه د پاکستان د ازادي خپلواکۍ د ورځې په اړه جنډې، بیجونه او نور شان خرڅول چې دا څرګند وسلوال پر موټر سایکل باندې رالو دوه کسان، هغه یو لاسي بم هلته ورو غورځوي او په نتیجه کې یو 14 وسوه. د 14 له امله هلته ډېری کسان ټپیان شو، کوم چې سمدلاسه د کوټي سیول هسپتال ته ورسول. او د سیول هسپتال د ویان وسیم بیگ دا وینا ده چې په دې 14 کې یو کس چې دی هغه خپل ژوند د لاسه ورکړی دی او 14 کسان چې دی هغه زخمیان دي. دا په هسپتال کې دی. د 14 وروسته پولیس او سرحدي عسکر چې دی هغه هم د پیښو ځای ته رسیدلي دي او د پیښو د پلټنې کار یې پیل کړی وو. خو د 14 وروسته د چکم وسلوال کسان هغه د پیښو د ځای ته د پولیسو په وینا تښتېدلي دي پر موټر سایکل باندې، او د پولیس پوری څوک نه دی نیولی او نه هم چا د دې پیښې ذمہواري په خپل غاړه اخیستې ده. بل پلو ته پر دې پیښه باندې د بلوچستان اعلی وزیر شری هغه هم سخته خواشنۍ څرګنده کړې ده، ښکاره کړې ده. او د بلوچستان و پولیسو او نور امنیتی ادارو ته امر کړی دی چې په پیښه کې د نه واجې تورن کسان ونیسي، بلکې د اگست په دې میاس کې یعنی د 14 اگست او نور چې د مورم میاس د امنیت نور ټینګ کړی بابر.
ها ایوب صاحب، 13 ورځ د غلطه د برشور سیمه کې یو لاریون شوی او د برشور د ځای خلکو لخوا بیا انتظامی غوی ته ورغلی و او غوی سره د مذاکراتو خبره کړې و، دغه مذاکرات نتیجه څه ده؟
بالکل بابر صاحب، د دوی ورځې وړاندې د برشور خلک په واقع کې د برشور او توبه کاکړی خلک په ګڼ شمیر کې دوی راوتلي وو او دوی د پښین څخه د کوټ په لور لانګ باچ یا په پښو پیدل پیل کړی وو او برایش په دوی د کوشلاغ بای پاس را رسیدلی وو او هلته یې پړاو اچولی وو. د دوی سره د خبرو لړۍ هم روانه وه په تېرو دوو ورځو کې. په دې اړه د کوټ کمشنر سویل رحمان او دغه ډول د پښین ډیپټی کمشنر ظفر علي بلوچ د دې سره په تماس کې وو او دوی ته دا وویل برایش په آخري ورځو کې خبرې وشوې چې د بلوچستان حکومت چې دی هغه یو کمیټي جوړه کړې ده. کمیټي به د دې د پښتون جاج اخلي او په شل ورځو کې به دوی ته جواب ورکوي، ځکه چې د دې لاریون د برخوال غوښتنه وه چې برشور ته د ضلع ورکول شي یا چې کوم اوس حکومت د جون په شپږمه نیټه اعلان کړی وو چې کارزات به نوې ضلع جوړوي، نو دوی دا غوښتنه کوي که چېرې هغه ضلع جوړوي چې په کار دی چې په هغه کې مرکز چې وي هغه برشور وي او که هغه نه شي کېدلی نو بیا په کار دی چې حکومت برشور جلا ضلع جوړ کړي. د دې لپاره دوی دا لاریون کړی وو او د دې مشري چې وو پخواني صوبایي وزیر اسفندیار کاکړ کوله.
صحیح، ډېر ډېر مننه. د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 پروګرامونه،
د مشال ریډیوي مجله
په لسنی مو بجو،
هارون باچا هنري غړې
په یو بجا،
تان دیهلی
په دونی مو بجو،
روخانه مستقبل
په پاوکم درو بجو،
حجرا
په درینی مو بجو،
د ځوانانو غږ
په سلورو بجو. مشال ریډیو ته وګي اوس ستاسو پام یو بل موضوع ته راګرځوم. وردو شماري وزیرستان ته د اګست په درېمه د شماري وزیرستان د اوتماندو قبیلې د جرګې په اعلان د اګست له 14 می د هغې د لی په ټولو تحصیلونو کې ځایي خلکو احتجاجي ناشتې پیل کړي. بازارونه ټول تړل شوي، ټولې داخلي او خارجي لارې او بارګینونه تړل شوي. دا پس له هغې دا چې د انتظامیې سره د هغې احتجاج کوونکو خبرې اترې ناکامه شوې، چې د جولای په 14 د جمعیت علما اسلام فی ډلې د دوه ځایي مشرانو قاری سمی الدین او قاری نومان د وجن نه پسې احتجاجي پرلت پیل کړی و. دوی د حکومت په هدفي بریدونو کې د ککړو کسانو د نیولو او په سیمه کې د امنیت په اړه د پوخ ډاډ غوښتنه کوي. نور حال عمر وزیر ناورو
کمالی وزیرستان کې د هدفي بریدونو او نامنۍ پر ضد اوتمانځای قبیلو پرلت دوام لري او د پرونه وزیرستان ته تللې ټولې لارې د ټریفیک پر مخ تړلې. ورسره د میرام شاه میر علی غلام خان او د داخل ټول بازارونه تجارتي مرکزونه هم تړلې دي. وایي چې تر سوې حکومت نه د امن باورې کولو پوخ ډاډ نه وي اخسته، احتجاج به دوام لري. دغه ګام وروسته لاغه پر لټوال واخسته چې د اگست په 2 نیټه د انتظامی سره خبرې به نتیجه پای ته ورسېده. اوس دغه پرلت یوازې په میر علی نه بلکې د وزیرستان میر علی سپینوام شوادیگان د تاخیل میرام شاه او رزمک کې د جرګې په اعلان ځایي خلکو پیل کړي او خپلو سیمو کې په پرلت ناستي. سړکونه یې تړلي. د پرلت یو منتظم او جمعیت علما اسلام شمالي وزیرستان میډیا اډوایزر احمد الدین بیگاش په مشال ریډیو ته وویل
منځای قبیله او چې سیمرا کومینه دی پوزستان شه سیمرا تنظیمینه دی تاجر برادری دو دلتا ټرانسپورټ یونین دا درنګې کرش پرنټ ول دی مادنیات ول دی مینرز دی دا ټول په اوپر پټکی باندې پټتی دی وا پر کړه کړی چې مش امن غوړي دی وزستان چې سیمرا داخلي او خارجي لیارې دی د مشټورې تړلې دی چې سیمرا مارکیټینه دی سیمرا بازارینه دی وړ دی کاغړتی دا ټول مش تړلې دی چې سینا برګینه دی ټول مش تړلې دی چې سپری مشته حکومت دغه یقین نو ویرو کړه چې میژو داینه د امن پر واسطه شه مخلصي او میژ امن وروالي او دغه یو مطالبه چې میژ امن غوړي.
یاد پرلت کې وزیرستان تاجرانو، سیاسي اتحاد، سیاسي او سماجی تنظیمونو او عامو خلکو د اوتمنځای قبیلو جرګې پریکړه تایید کړه. د شمالي وزیرستان تاجرانو اتحادیه غړی امشاد الله مشال ریډیو ته وویل چې جرګې پریکړه سره متفق دي، دا ځان او مال ژغورنه غواړي.
تاجر برادری باقاعده چې کیمادو اعلان وکړ سره ټول وزیرستان چې کیمادو چې سمره تاجر دا کړه، ګلم خون بزرګ دا، کدی میرلی بزرګ دا، کدی میرم شاه بزرګ، کدی تخیل بزرګ، ا مکمل مشتړلای دا میر دې احتجاج اعلان دا احتجاج یې دا چې میر غوړي چې دا ټارګټ کلی چې کیمادو وزیرستان شه ختم شي، بدمنی ختم شي.
یاد پرلت ورسته لاغې پیل شوه چې د جولای په 14مه نیټه وسلوالو په میرلی کې د جمعیت علما اسلام ځایي مشر کاری سمیع الدین او د ګون بل منتخب کونسلر کاری نومان په ډزو ووژل. پر لتوال وای چې هغوی د دې وژنو په شمول د ټولو وژل شوو حساب غواړي او په دې کې د ککړو کسانو گرفتاری غوښتنه کوي. د شمالي وزیرستان مرسیال کمیشنر شاهد علي خان او د پولیسو مشر فرحان په ګډه خبري غونډه کې د اگست په دریمه نیټه وویل چې پر لتوالو سره یې سوزله خبرې کړې، د امنیت ټینګولو ډاډ یې ورکړې. د کاری سمیع الدین، کاری نومان او وزیرستان ځوانانو سازمان وژل شو 15 ککړ کسان یې گرفتار کړي چې ورنه پلټنې روانې دي، خو هغوی میډیا ته وړاندې نه کړل. نایدا وویل چې چیرې ساتلی. مرسیال کمیشنر او د پولیسو مشر دا هم وویل چې روان کال 115 هدفي بریدونو ککړ او نور وسلوال پولیسو او امنیتي سرتیرو په عملیاتو کې وژلي، 200 نور د وسلوالو سره مرسته کوونکي یې گرفتار کړي دي. سیما کې د تورو شیشو ګاډو پر ضد کاروایی پیل کړي، په بازارونو کې سی سی ټی وی کیمرې لګاوي، د پولیسو په کټه تیاریږي، د امنیت ټینګولو لپاره عملی ګامونه پورته کیږي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی ورزو کراچۍ ته په قومي اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان د خلکو منتخب استازي او پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ خلی وزیر پر ضد په دوه مقدمو کې د اګست په 14مه په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد عدالت کې اوریدنه وشوه. د 8 دسمبر 2023 میلادي کال د سهراب ګوټ په مقدمه کې عدالت خپله پرېکړه محفوظه کړې او د اورولو لپاره د اګست 19مه نیټه ورکړې، او بیا یاد عدالت په یوه بله مقدمه کې د علي وزیر د ضمانت په اړه پرېکړه به د اګست 14مه اوروي. نور تفصیل له کراچۍ نه نادری خان.
د علي وزیر وکیل خادر خان اډوکیټ د اګست په 14مه مشال لیډیو ته وویل علي وزیر چې په لومړي ځل په 14 دسمبر کال 2020 کې په کومه مقدمه کې نیولې شوی وو، په هغه قضیه کې عدالت خپل پریکړه محبوس کړی دا او د اورولو لپاره د اګست 19مه نیټه ورکړی دا.
یو یې لومړنی کیس او په کم کیس کې چې د پیښور نه نیولې او راوسته او داو د سوراب ګوټ د جلسې متعلق چې سوراب ګوټ کې دیو جلسه کړې وه او په هغه کې د ریاست او د ریاستی ادارو خلاف تقریر کړو او تقریر سو هغه خوب سره پاغه کی یو هغه ټپو ویل چې مورې لنډې ټوپک میرا کا تما وطن ته پنجابیان غلی دینا. هغه کیس چې دا غي سماعت مکمل شو، ټول ګوان به کی تیر شو، نن د حتمی دلایل چې ما به کی خپل دلایل پرونه بلورس ور کړو، نیم او نیم پاتې شو هغه دلایل مانن خپل مکمل کړو او هغه سره سره سرکاري وکیل خپل دلایل مکمل کړو او دا کیس وسراغه فیصله لا دا 19 تاریخ ته وزنډې دو چې 19 تاریخ باندې بعد دې کیس فیصله او
دا مقدمه د علي وزیر په ګډون د پی ټی ایم د مشر منظور پښتین او نورو په ضد په 8 دسمبر کال 2020 کې د کراچۍ په سوراب ګوټ تانه کې درج کړی شوی و او تور پی لګولې شوی و چې جلسه کې د پاکستان د ادارو، فوز، رینجرو او د پولیسو په ضد د سپکاوي او کرکې ډکې ویناګانې کړي، خو پی ټی ایم او د علي وزیر وکیل وار په وار دغه تورونه رد کړي دي. او بیا په یاد مقدمه کې چې د ترهګرۍ ضد عدالت او سن های کورټ څخه د ضمانت خواست رد کېدو وروسته د پاکستان سپریم کورٹ دری کسیزا ججانو بینچ علی وزیر تا په 13 نومبر کال 2021 کې ضمانت ورکړی وو، خو علی وزیر چې په نورو مقدمو کې لا ضمانت نه و شوی نو تر اوسه د کراچۍ په زندان کې دی. د علی وزیر وکیل قادر خان اډوکیټ وایي چې د اگست په 14مه بیا یاد عدالت د علی وزیر په ضد په یو بل مقدمه کې د ضمانت په خواست هم خپل پریکړه محفوظ کړی ده او د اورولو لپاره د اگست 13مه نیټه ټاکلې ده.
کورنر میټینګ کې دوه د بورډ وسن ثاني په حدود کې په یو فلیټ کې نو هغه کې دا سلورم کیس ته اخیره کې سپاتې ده پاغي کې ضمانت نن اورونه وا تقریبا 2 میاشتې اوسې ده د خبرې چې د ضمانت باندې فیصله نکېږي نن پاغي باندې ما خپل بیس مکمل کو او سرکاري وکیل پم خپل بیس مکمل کو دین اوران دی هغه سلور یا 15 ایڈجورمنٹس اغستیو چې فایل ما سره نشته بیا چې فایل راغی چې زه ته تیار نه ما بهرال نن هغه خپل دلایل مکمل کړو او پاغي کې اتلسم تاریخ کې خودو چې پاتلسم تاریخ باندې به دا غي فیصله اورول کیږي
دالی وزیر پزت چې په کومه مقدمه کې د ضمانت په خواص د ترهګری ضد عدالت خپل پریکړه محفوظ کړی دا مقدمه په کال 2013 کې د کراچۍ په پورت بیسن تانه کې دالی وزیر په ګډون محسن داور مزمل شاه او نورو کسانو په ضد هغه وخت درج کړی شوی و چې پی ټی ایم د کال 2013 کې د کراچۍ په سوراب ګوټ کې د جلسې نوړاندې علي وزیر د نورو کسانو سره د کراچۍ پورت بیسن سمیتا د کمپاین لپاره تللی و او بیا پولیسو په دې مقدمه کې روان کال د مای په میاشت کې د علي وزیر گرفتاری خودلی و د قادر خان ایډوکیټ په وینا د علي وزیر په ضد په کراچۍ کې سلور مقدمه جوړې دي علي وزیر ته د 2006 کال د سوراب ګوټ په مقدمه کې د پاکستان سپریم کورټ ضمانت ورکړي او بیا د کال 2013 د شالتیپ ټاون په مقدمه کې د مای په 11 سن های کورټ ضمانت منظور کړي وو او بیا د کال 2019 د سوراب ګوټ په مقدمه کې 13 میاشت د جولای په 15 د ترهګری ضد عدالت علي وزیر ضمانت منظور کړي وو د علي وزیر د خلاصون لپاره پی ټی ایم روان کال په فروری کې په کراچۍ کې د سن اسمبلی مخېتا اوږد احتجاجي پرلت وهلې وو د دې ترڅنګ پی ټی ایم په کراچۍ کوټا پېښور اسلام آباد جنوبی وزیرستان کې 100 ځله احتجاجي جلسې او مظاهرې هم کړي او د حکومت او ریاستي ادارو یې غوښتنه کړې چې د پی ټی ایم محقق او په قومي اسمبلی کې د جنوبی وزیرستان د خلکو منتخب استازي دي له زندان څخه راخوشې کړي نیاز علي مشال ریډیو کراچۍ
د مشال ریډیو خبرونه د سهار لنه هو د مازیګر تر شپګو پر دغه سپو اوریدای شي میډیم ویوز شپک سو یوش پر شارټ ویوز 2113 15315 او 15255 کیلو هرتز انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي
مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو د اطلاعات او وفاقي وزیر مریم اورغزی ویلي د سیاسي ګوندونو د قانون د خلاف ورزي کولو باندې وفاقي حکومت د پاکستان تحریک انصاف پر ضد د کاروایي فیصله کړې ده دی ویلي د قانون په مطابق قرارداد تیار کړي سپریم کورټ ته ویلې شي بلخوا د تحریک انصاف ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان ویلي ګوند یې هیڅ ډول ناقانونه کارونه نه دي کړي او ګوند یې د بهرنیو کمپنیانو دا چندې هغه مهال اخیستې وي چې د قانون له مخه دا کار جایز وو نور حال شانواز ترغزین اورو
وفاقی حکومت د پاکستان تحریک انصاف په ضد د کاروای فیصله کړې چې دغه ګوند نه قانون وګرځول شي او د ځکه چې د اطلاعات وفاقی وزیر مریم اورنګزی پوینه په دغه ګوند الیکشن کمیشن په فیصله کې ثابت شوه دوی ته د هغه سرچینو هم پیسې ورغلي د کوم چې آئین او قانون اجازه نه ورکوي مریم اورنګزی د وفاقی کابینه د ونډ وروستو په اسلام آباد کې خبری کانفرنس د اگست په 4 وویل
آئین کے مطابق قانون کے مطابق پارٹی آرڈر کے قانون کے مطابق
دوائی د قانون آئین سیاسی گوندونو د قانون او د الیکشن کمیشن د قانون په مطابق د ډیکلریشن فیصله شوه سپریم کورٹ ته وړل شي او بیا د سپریم کورٹ اختیار د چګنې څه دی وشه او دوی مدا چې د کمیشن فیصله کې چې د جرمونو کوم مواد دي نو دا د ایف ای قانوني کار دی ایف بی آر سٹیټ بینک او نیب دی هم د دې پر اټن یو
ہے یا نیب ہے اس کے مطابق اس کے اوپر ایک انکوائری ہو
ڈیکلریشن مانا دا چھے وگر زول چھے یو گوند قانون خلاف ورزی کرے ایف آئی اے مانا وفاقی تحقیقاتی دارا ایف بی آر حاغا دارا چھے ٹکسنو ہم ونڈوی او نا قانون پیسی ہم ساری سٹیٹ بینک دولتی بینک او نیب مانا قامی احتساب بیورو مریم اورنگزیب په خپل خبرو کې دا هم ویلي دي چې حکومت وفاقي تحقیقاتي ادارې ته وینا کړې د قانون په مطابق د پاکستان تحریک انصاف په ضد د ناقانونو پیسو د ساتلو او د خیراتونو پیسې چیرته کارولې پلټنې دی وکړي مریم اورنگزیب دا هم ویلي په دغه جرم کې چې څوک هم ککړ دي د هغوی ضد پلټنې شروع شوې دي مریم اورنگزیب زیاته کړې چې دغه کاروایی د پولیټیکل پارټیز آرډر 2002 د دویم شپږم پنځلسم او ولسم ماده د لاندې شروع کړي. دغه آرډر یا قانون په 2002 کې د جون په 28مه جوړ شو چې په 14 ماده دي او تر ټولو لاندې ور باندې د پخوانی پوځي جرنیل او د پاکستان صدر پرویز مشرف نوم لیکل شوی. معنی دا چې د نوموړي په منځوري دغه قانون تیار شوی. د قانون په دویمه ماده کې سی نومې سیکشن کې لیکلي دي په بهرني فنډونو جوړه سیاسي پارټي او تعریف کې لیکلي هغه ګوند چې د بهرني هیواد د اثر د لاندې کار کوي او منظم وي، او بل دا چې دغه ګوند د بهرني هیواد د کومې پارټي سره او یا حکومت سره الحاق لري. د شپږمې مادې په دریم سیکشن کې بیا لیکلي د بهرني حکومتونو نه د نړیوالو کمپنونو پیسې اخیستل به منوي. په څلورم سیکشن کې لیکلي دي او که کوم ګوند داسې وکړل مالی شتمنۍ به د سرکار په حق کې ضبط کیږي. خود پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان وای دغه قانون په 2012 کې جوړ شوی او د پیسې په 2012 کې ورلېګل شوی، خو بیا هم د دین انکار کړي چې ګنې په ناقانونه ډول ګوند ته پیسې ورکړي شوی. د ویډیو لینک په واسطه د اگست په څلورم ماخام د ګوند کارکونکو ته خپل وینا کې ویلي
فارن فاندینګ یې ہے
دا وای فارن فاندینګ دا دی چې د بهر هیواد نه پیسې راوړي، ځکه هغه ستا په پالیسی اثر غورځولی شي. فارن فنډینګ دا دی چې ته د نړیوالو کمپنیو نه پیسې واخلې، نو ځکه هم دا ممنوع پیسې ونډول دي. خود الیکشن کمیشن لخوا د اگست په دوه مخبر فیصله کې ویل شو پاکستان تحریک انصاف ته د غیر ملکی کمپنیو لخوا هم او د ځینو اشخاصو لخوا هم داسې پیسې ورکړل شوې چې د قانون په مطابق غلط دي. کمیشن په خپل فیصله کې دا هم ویلو دغه ګوند ډیرو تنانو او یا کمپنیو لخوا د پیسو په منظم ساتلو کې او بیا دا چې دغه پیسې دوی ته چاور لیږلي او چیرته خرڅ کړي معلومات د کمیشن سره شریک کړي. نو د سیاسي ګوندونو د دغه قانون په 15مه ماده کې لیکل شوی که وفاقي حکومت وګڼل چې کومې پارټي ته د بهر هیواد نه په ناقانون ډول پیسې ورزي او دغه د پاکستان سلامتي ته خطر جوړوي، حکومت ډیکلریشن او یا قرارداد جوړول شي. 15 ورځې کې دنه حکومت سپریم کورټ ته دغه قرارداد لیږي او د عدالت فیصله به حتمی وي، او که عدالت د وفاقي حکومت قرارداد برقراره وساته دغه ګوند به ختم شي. شانواز ترکزه، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی هم په دې موضوع کې پاتې کیږو. په وروستو کې په پاکستان کې یو بیا د بهرنیو چندو اخیستو یا فارن فنډینګ موضوع توده شوې ده، او په پاکستان تحریک انصاف ګوند تورونه پوری کیږي چې له بهرنۍ پیسې اخیستې دي، خو تحریک انصاف ګوند دا تورونه رد کړي دي. د بهرنیو چندو تورونه په تیرو وختونو کې په مسلم لیگ نواز او پیپلز پارټۍ هم پوری شوې دي. دا چې له بهرو هیوادونو څخه د سیاسي ګوندونو چندې ترلاسه کول په پاکستان کې څه قانوني حیثیت لري او دا ولې د ګوندونو او سیاستوالانو لپاره ممنوع دي، په دې اړه تفصیل د انیس حاجمل پر راپور کې اورو.
په پاکستان کې د سیاسي ګوندونو په اړه د 2002 قانون یا پولیټیکل پارټیز اکټ تر مخه ایس یو ګوند خپل سیاسي فعالیتونو لپاره د بهرنیو وګړو بهرنیو ادارو څخه پیسې نشي اغستي. بلخو د انتخاباتي قانون 2012 تر مخه هم ایس یو ګوند د بهرني فند اغستو اجازه نه لري. خو د اگست په دویمه د پاکستان انتخاباتي کمیشن په یو فیصله کې ویل چې په تحریک انصاف ګوند د بهرنیو چندو اغستو تورونه ثابت شوي دي. په دې اړه د قانوني چارو پوه وکیل سلمان اکرم راجا د اگست په څلورمه مشال ریډیو ته ویل چې سیاسي ګوندونه یا سیاستوالان د خپلو فعالیتونو لپاره له بهرنیو وګړو او بهرنیو شرکتونو سازمانونو او ادارو څخه پیسې نشي اغستي.
جس دورانیه کے حوالے سے الیکشن کمیشن کا فیصلہ آیا ہے
تو پاکستان انتخاباتی کمیشن چې د کوم وخت په اړه فیصله راغلی دا هغه وخت د هیواد قانون نو پولیټیکل پارټیز کال 2002 وو. په دې قانون کې ول شوی چې یو سیاسي ګوند به د ملکی یا غیر ملکی کپنی څخه پیسې ناخلی، او په دې قانون کې بیا د غیر ملکی تن خبره نه ده شوی. خو هم په دې قانون کې بیا د فارن ایډیډ یا بهرنی مرستو ترلاسه کوونکو په اړه ویل شوی چې که یو ګوند له بهرنی تن څخه پیسې واخلي نو هغه به له بهر مرسته ترلاسه کوونکی ګوند ګڼل کیږي. بلخو زمونږ د آئین د 15 آرټیکل 2 ماده وایي چې هر هغه ګوند به تحلیلولی شي چې د هیواد د سلامتۍ او خودمختاري خلاف کار کوي. نو اوس پوښتنه دا ده چې آیا 2 یا 3 میلیونه ډالر اخیستو سره یو ګوند د ملک د سلامتۍ او خودمختاري خلاف کار کولی شي او کنه؟ موږ چې آئین او قانون یو بل سره پرتله کوو نو دا خبره مخې ته راځي چې د یو غیر ملکي نه یوازې پیسې اخیستل کافي نه دي، بلکې باید دا وکتل شي چې آیا داسې کار هم شوی دی چې د هیواد د سلامتۍ او خودمختاري خلاف وو او کنه.
د 2015 کال په اکتوبر کې پاکستان تحریک انصاف ګوند په اسلام آباد های کورټ کې یو درخواست دایر کړی و چې پکې ورڅخه وغوښتل چې انتخاباتي کمیشن د ګوند د بانکي اکاونټونو له کره کتنې منع کړي. تحریک انصاف ګوند ویلي و چې انتخاباتي کمیشن د دې کار واک نه لري. اسلام آباد های کورټ د 2015 کال په فروری کې دا قضیه انتخاباتي کمیشن ته واستوله او بیا هم دغه کال په مئی کې انتخاباتي کمیشن خپل دریس تکرار کړ او وی ویل چې د بهرنیو پیسو د معاملې جاج اغستل ټول قانوني واک لري. تر هغې وروسته د پاکستان سپریم کورټ هم پر دې قضیې بحث وکړ او په 2013 کال کې کمیشن ته د پلټنو لپاره واستوله. د پاکستان پارلیمان په 2018 کال کې نوې انتخاباتي قانون منظور کړي چې د پخانی اغه ځای ونیو. په دواړو قوانینو کې په ګوندونو، سیاستوالانو، له بهرنیانو او بهرنیو هیوادونو، حکومتونو، ډلو، سازمانونو، شرکتونو د چندو پر اغیستو او د انتخاباتي کمپاین لپاره د پیسو په اغیستو بندیز دی. د 2018 کال له قانون سره سم اغه بهر میشتي وګړي چې د پاکستان شناختی کارډ ولري اغي البته کولی شي چې یو ګوند یا سیاستوال ته د سیاسي هلو ځلو لپاره پیسې ورکړي. په پاکستان کې د قانون سازی او د انتخاباتو شفافیت غیر سرکاري ادارې پل ډاټ مشر بلال محبوب وایي چې بهرنۍ چندې د یو هیواد په تګلارو او فیصلو بد اغیز کولی شي او دا پیسې په انتخاباتو کې په غیر قانوني توګه د بریا لپاره هم استعمالېدای شي.
پاکستان یوازینی ملک نه دی چې پکې بهرنۍ چندې منع دي، بلکې نور هیوادونه هم په سیاست کې بهرنۍ مرستې نه خوښوي او غیر قانوني ګڼي. د خیر خیګنې لپاره کومې پیسې چې راځي هغه ناسمې نه دي، خو سیاسي ګوندونو یا د پارلمان غړو ته د انتخاباتو لپاره چندې ورکول مل دي. له بهر راغلي پیسې د هیواد پالیسیانې او فیصلې اغیزمنولی شي او دې ته سیاسي رشوت هم ویل کیږي. پاکستان کې دننه کمپنۍ هم له قانوني پلوه یو سیاسي ګوند یا سیاستوال ته پیسې نشي ورکولی.
په پاکستان کې یوازې تحریک انصاف ګوند دی چې په د بهرنیو چندو تورونه پوري شوي. پاکستان مسلم لیگ نون او پاکستان پیپلز پارٹی هم د بهرنیو مرستو له تورونو سره مخامخ شوي. د پاکستان د انتخاباتي کمیشن په خانه مرستيال مشر افضل خان وایي چې بهرنۍ چندې هغه وخت غیر قانوني ګڼل کېدای شي چې د یو بل هیواد استخباراتي ادارې د خپلو ګټو لپاره یو سیاسي ګوند ته پیسې ورکړي.
ډېره آسانه خبره ده چې بهر نه پیسې راځي، هغه ته فارن فنډنګ وایي. که د آی ایم ایف نه راځي یا فارن فنډنګ دی، که یو ایس ایډ نه راځي یا فارن فنډنګ دی. عموما چې څومره د تھرډ ورلډ ممالک دي، غریب ممالک دي، دا خو چلیږي په فارن فنډنګ باندې او من په قرضې باندې. خو دغه ممنوع نه دي، دا حرام نه دي، دا غلط نه دي. د دې استعمال صحیح یا غلط کدلی شي، خو بیسیکلی فارن فنډنګ is not a crime. Daga jurum nade jurum chikum de aga jurum aga de tata CIA pese dar ki tala ra pese dar ki tala KGB pese dar ki tala de MI6 ya Mossad pese dar ki wo aga pese de de par dar ki ke sab aga mulk ke de ghair mamalik se mafadato
د تحریک انصاف د بهرنیو فنډونو مقدمه د غوند یو بانی غړي اکبر اس بابر په 2014 کال کې د دې غوند پر ضد دایر کړی و. تحریک انصاف د تورونه ردوي او وایي چې پر ضد به سپریم کورټ ته ځي، خو حکومت او دغه اتحادیانو په دې وروستیو کې د تحریک انصاف ضد د کارروایانو غوښتنې توندې کړې دي. د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستل شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شي.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوستری ګټه پورته کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او دین کوورو جلال آباد ته. په ننګرهار کې د شاتو مچیو روزونکو وایي چې سخت کال یې د تیر کال په نسبت د شاتو په حاصلاتو کې 200 ټنه زیاتوالی راغلی دی. د دوی په خبره په ننګرهار کې اوس مهال 650 د شاتو مچیو روزنځایونه شته چې په زرګونو کسانو ته پکې د کار زمینی برابرې شوې دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
په ننګرهار کې د شاتو مچیو روزون کې وایي سکالې د شاتو په حاصلاتو کې د تیرو کلونو په نسبت پاموړ زیاتوالی راغلی دی. د دې ولایت د شاتو مچیو د روزونکو اتحادیې مشر ریاض محمد رودوال مشال راډیو ته وویل تیر کال د شاتو حاصلات 1500 ټن وو خو سکالې حاصلات 200 ټنو ته لوړ شوي دي.
د امنیت دراتلو سره سم د پاکستان هیواد یا گاونډي هیواد نه هغه افغانان چې په شاتو مچیو روزنه کې بوخت وو ډېر افغانان راغلل خپل فارمونه یې افغانستان ته راوړل تر څو په افغانستان کې خپلې مچۍ وروزي. موږ په ننګرهار کې د تیر کلونو په نسبت باندې سږ کال الحمدلله 200 ټنو څخه زیات تولید زیات شوی. لکه تیر کال موږ د 1500 ټنو تولید شهیدانو سږ کال به الحمدلله د 200 ټنو شاوخوا تولید ولرو.
رودوال زیاتوي چې اوس مهال د ننګرهار په بیلابیلو ولسوالیو کې د شاتو مچیو 650 فارمونه شته چې تر 3000 د شاتو کورنۍ پکې روزل کیږي. د رودوال په خبره د کار پر وړاندې ننګونې د مناسب بازار د نشوالي له امله د دوی چارې ټکنۍ شوې دي. د شاتو مچیو د روزنې په فارمونو کې زرګونو کسانو ته په مستقیم او غیر مستقیم ډول د کار کولو زمینه برابره شوې چې یو هم پکې شیر احمد دی. نوموړی وایي که حکومت ورته د پلوسي او بیري مصنوعي ځنګلونه جوړ کړي حاصلات به یې څو چنده زیات او ګاونډي هیواد پاکستان ته د مچیو له انتقاله بې غمه شي.
اقتصادي وضعیت په افغانستان کې ډېر زیات خراب دی او خاص کر د شاتو لپاره ځکه مارکیټ نشته دی چې دغه شات چې دي نسبت د نورو شینو پورې اضافي شینه دي نسبت لکه وړه غوړي چای بوره هغه کولیت خلک هغې ته ورکوي او پوخا په پرتله باندې پیسې خلکو سره زیاتې نشته اضافه نشته دی. نو صرف او صرف هغه مریضان چې ضرورت ورته لري د شاتو لپاره او هغه استعمالی یا نو هغو دپاره شته. نو په دې خاطر باندې شاتو مارکیټ زمونږ نسبت د نورو کلو
په عین حال کې په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د کرنې او مالدارۍ رئیس مولوي عبدالستار وایي د شاتو د مچیو د روزونکو ستونزو د لمنځه وړلو په موخه یې د دې ولایت د خیوي ولسوالۍ په عبدالخیلو سیمه کې د بیرو د مصنوعي ځنګل جوړېدل په پام کې نیولې دي. نوموړی وایي
اوس مهال د خیوي ولسوالۍ د عبدالخیلو په تپه کې د شاتو مچیو فارم لرونکو ته د بیرو ځنګل جوړیږي. نو د دې ځنګل په جوړېدو سره به د شاتو مچیو فارم لرونکو ته ضرورت پیدا نشي د دې خبرې چې خپلې مچۍ او ګاونډي هیواد ته بوزي. د مارکیټ په برخه کې کوشش کوو انشاءالله چې په داخلي او خارجي نمایشګاهو کې ورته سهولت برابر کړو چې خپل ټول محصولات په داخلي او خارجي نمایشګاهو کې د ښه مارکیټ پیدا کولو په موخه وړاندې کړي.
مولوي عبدالستار زیاتوي چې د ننګرهار اقلیم د شاتو مچیو د روزنې لپاره ښه مساعد دی او اوس مهال په دې ولایت کې تر 3000 ډیرو کسانو ته د شاتو مچیو په روزلو کې په مستقیم او غیر مستقیم ډول د کار زمینې برابرې شوې دي.
تاسو مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو په سلام پښتونخوا خبرونه کې کرا سره تاسو د خپل چم گاوند حال شریکول غواړی او تاسو په چم گاوند کې روان وی هغه د مشال ریډیو د لارې ولستا نړۍ ته اورول غواړی نو تاسو موږ سره په دې ذریعو رابطه کولای شئ.
د مشال ریډیو ژوندې خبرونه ته په دیش میرو زنګ وهای
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 3 4 7 9 پس سکایپ هم راتا زنگ وهلی شه پتا مودا
مشال رادیو
تر سنگه دا مشال رادیو پر فیسبوک میسنجر هم لکلی پیغام پریخو دیشه
اوریدونکو تاسو مشال رادیو ته غوږی او سلام پښتونخوا خبرونه ده یو اوریدونکو دی اغله ورزستړی مشه په خیره
سلامونه نیکې هله احترامات مومنه بابر سه با خکمل وزیر يم در سره د شمالي وزیرستان
او ستړی مشه په خیره
مننه بابر سه با خبر به زموږ د حال نازک چې نن سم اورز د شمالي وزیرستان کې ګربندیز دی ټوټل وزیرستان نن بلاک ته یو ډېر د مشکلات سره مخامخ دی.
ملګریه دا خو زمونږه د سر خبره ده او په دې باندې زمونږه همکار عمر وزیر خو مکمل تفصیلی خبره کړې ده. تیم ویلې دي چې بازارونه تړل شوې دي، لارې تړل شوې دي، ټول وزیرستان بند دی. د دې نه پرته که تاسو سره کته زمونږ خبرونه اورې، زمونږ خبرونه اورې، نو دا زمونږ د نن د سر خبره ده.
او بالکل ببر صاحب، موږ په پیژې چې صرف مارشال او ډیوار ډیو صرف د میز د پر کاورج کو نرا چکی ما نېشنل میډیا دو الان کې میز هو د پاکستاني د پاکستان د مشه مشا قربانی ور دی. او بل چکی اپریشن در باز لب وش صرف میز خو په دا باندې خپل کرینه ورته پرشول د امن په خاطر د پر امن په حال
او
وس یا چې ټرولي اوس میز په ګورنمنټ باندې ځاخ کې چې میز وشتنه او مانی میز صرف امن وړي، نه سکول وړه، نه کالج وړه، نه روډ وړه،
صحیح.
کیمرا سره تاسو خبر او کیسه چې ولې مشتخته غا کورج نه رکول کیږي په نېشنل میډیا باندې موږ ها
د دا بالکل صحیح خبره ده. او مونږ به په دې هڅه وکړو د چارواکو سره او د دې ترڅنګ چې کومې د پاکستان نور میډیا ده د هغوی چارواکو سره به هم خبرې وکړو. ډېر ډېر مننه آباد شي، خوشحاله شي. یو جهان مننه اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. دا بالکل صحیح خبره ده. شمالي وزیرستان کې د نولس ورځو نه دغلته احتجاجي پرلت دوام لري. زمونږ د خبرونو د خپرونو د سر موضوع هم دا ده. د خپرونې په دې برخه کې دل راج په غاک باندې دا سندره تاسو ته ډالۍ کوم. اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. سلام پښتونخوا خبرونه وړاندې کوو. یو اوریدونکو دې اغله ورو په خیر اغېستړي مشي. څوک خبرې کوي؟ د کوم دینه؟
السلام علیکم بابر لالا. سلامونه نکیلې احترامات قبول کا بدې لا چر جوړ او خوشاله به
آباد شي. خوشاله شي. څوک خبرې کوي؟ د کوم دینه ملګری؟
بابر لالا زماغ درځي.
او بالکل. څوک خبرې کوي؟ د کوم دینه ملګری؟
الو بابر لالا
جناب.
زه شف
او ستا غږ کې ستونزه ده ملګری. ستا جناب جناب خپل خبر وکړي.
ببر لالا زما غږ وزر دي.
بالکل راضي. خپل خبر وکړه.
ببر لالا خبر خو غم داري چې زمونږ په شمالي وستان کې کوم احتجاج راون دي. یو احتجاج نه دی اعلان ورته دي چې روډونه کیندې دا به ټول بند وي او زمونږ چې کوم بازار دی هغه دار کا دا بنداول په طرف راون دي. یو کیمه جرګه ولا کومشان یې دا ویلې چې نو څوک به فوجونه چې کوم غادي تا بغنه ورځي او ټول خلک په دابنه باندې نو دا مونږ ببر را کاځم داسې ته چې مونږ در سره د مشکلات سره مخ مخ یو د عوام چې کیندي نو ببر را اندغه دا خبر وو. ببر راځه بلې ته وای چې بازار غبند او دا کوم روډونه چې کوم دي دا باندې شوی دی او
بلګری دا مونږ د سر خبر دی. دا مونږ د سر خبر دی که تاسو د مشال ریډیو خبرونه اوري په دې باندې تفصيلي راپور مونږ لرو. په دې باندې تفصيلي خبرونه مونږ لرو. نو که تاسو د مونږ خبرونه اوري نو دا تاسو چې کوم خبرې کوي دا مونږ وار لمخه د خپل خبرونو د سر خبر ګرځولې دي. ډېر ډېر مننه آباد خوشاله شي. اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته غوږ یا د شمالي وزیرستان کې چې نن کم لاکډاون یا هر څه تړل شوی دی د دې پاړه باندې مشال لیډیو د نن خبرونو د سر خبر اومده ده. تاسو مشال لیډیو ته غوږ یا د زبیر نواز په غږ باندې دا سندره تاسو ته لاره کوو.
دسرو شند د پاس سر فیسوان م یادوا چا وکی رات ویچ جانان م یادوا دسرو شند د پاس سر فیسوان م یادوا وی جانا سسر پہ سوان میا دوا چھو کی رات وچ جانان میا دوا کسرو شند کا پاس سسر پہ سوان میا دوا وی جان سسر پہ سوان میا دوا چاو کی رات وچ جانان میا دوا کسرو شند دا پاس سسر پہ سوان میا دوا وی جانان میا دوا سسر پہ سوان میا دوا سسر پہ سوان میا دوا
اور ان کو تاسو مشال ریډیو ته وګي او سلام پښتونخوا خبرونه وړاندې کو. یو ملګری راغله اردو په خیر اغستړي مشي. اور ان کو تاسو مشال ریډیو ته وګي او په سلام پښتونخوا خبرونه کې تاسو برخه اخیستې شي مونږ ته ټلیفونونه کولای شي او تاسو ستاسو د چم گاون حال تاسو سره سره واندی هغه مونږ سره شریکولای شي. د خبرونه په دې برخه کې درته د ستاره یونس په غږ باندې دا ټپی وړاندې کو.
डालो पटम दे कफन शिग्राना
مشال ریډیو ته وګي سلام پښتونخوا خبرونه وړاندې کو. یو اوریدونکو له ورځو په خیر اغستړی مشه په خیر
ډیره مننه مزید زغم نه څنګه ته جوړي خیر باز احمد خټکم باندې د شانه
او ستړی مشه خټک صاحب په خیر اغه جی خپل خبره او کې د خبرونه اخیرنه شي بي دي
ډیره مننه بس و ستار ټیم کې د ګرمي و بس په څو ساعت کې
خدای نه شکر وستل پکاری او خدای دې وکړي چې دا باران د رحمت دریو ګرځي. ډیره مننه خټک صاحب، بادشي خوشاله شي. ډیرمنه اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی د خبرونه په دې برخه کې یو بل اوریدونکو ته وردو دا غږ ټلیفون لیکه کته شو اوریدونکو د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ تاسو د سحر د نه نه تر مازیګر تر شپږ بجو پورې نه خپل غوړ یو اوریدونکو لوردو په خیر غستړي مشه بخیر
السلام علیکم بابر صاحب زرا نګوډه شی به
دې اتمن شی ابد اباد چې مرګ لري خپل خبر او کا او خیرنه شی به دې سوق خبرې کې د کم زیره د دغه ملګری په ټلیفوني لیکه کې سستون دوا او د دغه تر مونږ راوونه رسیدو او دونکو تاسو مشال لري ته وګي د خبرونه په دې برخه کې د سرفراز په غږ د سندرات ټول ته داله
is the guy.